په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې ساتو خبرونه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو نوي راپور موندنې ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. په دغه راپور کې چې ان دی وزارت پرون پنجشنبه خبر کړی، همدارنګه ویل شوی چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو په منځ کې په دې اړه چې له تحریک طالبان پاکستان سره څه ډول چلند وشي اختلاف دی. په راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حملو ته په اشاره ویل شوی چې دې ډلې په بریدونو کې تر ډیره د طالبانو غړي په نخښه کړي دي. ویل شوی چې داعش د جنوري له میاشتې نه تر اکتوبر میاشتې پورې په 13 بریدونو کې په 14 کې د طالبانو غړي په نخښه کړي او یوازې په 3 کې شیعه لګه کې هدف ګرځولي او په یو کې د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو په نخښه کړي وو. پر طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د حملو د زیاتوالي خبره داسې مهال کېږي چې د ډلې وړم ورځ د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسؤلیت هم واخیست. په بشري او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر وایي افغان له ډېرو ننګونو سره مخ دي، خو موږ باید د نړیوال پیوستون او رښتینې انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل افغانستان نن ورځ په نړۍ کې له دوهم لوی بشري بحران سره مخامخ دی او د دې هېواد نیمایي وګړي زموږ مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي فلچر زیاته کړه چې په 2014 میلادي کال کې ملګرو ملتونو او زموږ بشري شریکانو په افغانستان کې نږدې 13 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولي چې پکې 15.1 میلیونه ښځې او 8.4 میلیونه ماشومان دي چې دا د دې هېواد ناوړه بشري وضعیت ته په پام د پام وړ لاسته راوړنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه لوړ پوړي چارواکي د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره وویل چې سږ کال د بودیجې د کموالي له کبله په سلګونو طبي مرکزونه بندېدو ته اړ شوي چې په نتیجه کې 3 میلیونه افغانان له روغتیا پالنې څخه محروم شوي دي. د میل میاشت رئیس نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو له میاشتنۍ مرستې بې برخې شوي او د ډېرو نورو د خوړو د مرستو میاشتنۍ اندازه کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر د افغانستان لپاره د بسپنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه. ویل چې په دې هېواد کې د بشري عملیاتو لپاره راتلونکي 2015 کال 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې منځنی ختیځ ته په سفر تللی د پنجشنبه په ورځ له اردن څخه انقرې ته ورسېد او د اسنبول په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د ترکیې د ولسمشر د دفتر په وینا رجب طیب اردوغان په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې هېواد د خپل ملي امنیت لپاره په سوریه کې د ټولو هغو سازمانونو په وړاندې چې ترهګري ګڼي مخنیونکي اقدامات ترسره کوي. اردوغان همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د ادارو د بیا رغونې لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انټونی بلینکن په دې کتنه کې د دواړو هېوادونو د ګټو ګټو او په سوریه کې د واک لیک په اړه خبرې وکړې او ویل چې یو ځواب ویونکی او ټول شموله حکومت د رامنځته شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترک سیال حکان فیدان سره نن جمعه خبرو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سوریه د حیات تحریر شام دل سره د تماسونو خبر ورکړ. په همدې حال کې بلومبرګ راپور ورکړی چې دواړو خواوې د سوریه په خاوره کې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په تړاو یوې موافقې ته نږدې شوي دي. بلومبرګ د روسیې د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دواړه خواوې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په اړه یو غیر رسمي تفاهم ته رسیدلي، خو ټینګار شوی چې په سوریه کې د بې ثباتۍ له امله دا وضعیت بدلېدلی شي. روسیا په سوریه کې 2 پوځي اډې لري، د ترتوس سمندري اډه چې د مدیترانې په ساحل کې موقعیت لري او د حمیم هوایی اډه چې د لزقی بندر ته نږدې ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلام
سلامونه ستړي مشه د ازادې په چپو کې پروګرام ته مو ز فريده سيال د وقا پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کېو پر سوریه واکمن د بشر الاسد رژیم د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ له څوارلسو کلونو کورنۍ جګړو وروسته د هیئت تحریر الشام په نوم د یوې وسلهوالې ډلې لخوا وپرځول شو. دغه وسلهواله ډله وتوانېده په نږدې دوه نیمې اونیو کې د سوریې کلیدي ښارونه د هغې ډلې هما هوم او بالاخره د سوریې پلازمېنه دمشق ونیسي او د اسد د کورنۍ نږدې له یوې لسیزې واکمنۍ پایته ورسوي. د بشار الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې له لویو بدلونونو د کورنۍ جګړې سربیره ژوندی راووت او تر ډیره یې ملاتړ روسیې او ایران کاوه. بشار الاسد دمشق ته د وسلوالو له رسېدو وروسته روسیې ته پناه وړې ده او روسیې ورته دا مهال سیاسي پناه ورکړې. د سوریې هیئت تحریر الشام وسلهواله ډله چې اوس پر دمشق واکمنه ده د ډېرو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کېږي. بل پلو په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسلهواله ډله چې د حکومت مخالفه وه وتوانېده په نږدې 20 ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمېنې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو له ملاتړه برخمن جمهوریت وپرځوي. پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته لاړل او افغانستان وسلوالو طالبانو ته پریښود. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او سوریې په څیر د یو شمېر نورو هیوادونو لکه بنګلادیش صدراعظم هم خپل خلک یوې اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت کوو پریښود او خپل هند ته لاړه. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت الشام ډلې چې د هم یو وسلهواله ډله د وخت د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو. اوریدونکو تاسو کولی شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ. ملمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شننکي سید عبید الله برهانی او د سیاسي چارو شننکي اسحاق قطمردي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته ملمانه را سره وي فکر کوم چې دواړه ملمانه شته. برهانی صاحب که تاسو را سره یاستئ په پایل کې دغه ډلې پاړه کراته وایست، موږ وایو چې په سوریه کې وسلهواله د هیئت تحریر الشام ډله واک ته ورسېده. له دې وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې له القاعده سره یې اړیکې درلودې. د دې ډلې پاړه کراته وایي او د دې ډلې د مشر پاړه باندې محمد جولانی چې دوی څوک دي، له کوم ځای راپورته شو، ولې په دومره کم وخت کې وتوانېده چې په سوریه کې دغه 10 کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوي او دمشق ونیسي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو درون میلمه استاز ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته. محمد الجیلانی د سوری اوسیدونکی دغه د اطفال څخه دی او ویل کېږي چې په سعودي کې پیدا شوی، کله ویل کېږي چې نه د خپل په همدې سوری کې پیدا شوی دی. دی په هغه وایلو کې د القاعدی سره ملګری شو، بیا د هغې نه راجدا شو، د بغدادي څخه جدا شو او د هغې نه وروسته بیا د داعش په سرلیکو کې یو ځای شو، د هغو نه هم راجدا شو. بیا په دې د ده په سر باندې تقریبا $10 میلیونه هم دغه جایزه وه چې د لکه داسې نور هم په دنیا کې نور هم دی او دی په هغه تور لیست د امریکا متحده ایالاتو کې و. لیکن په دې وروستیو کې دی تقریبا تر ډیره حده پورې په فکری لحاظه باندې او هغه لار چې ده غوره کړې ده ځان جدا بولي او هغه جدا کېدم په همدې خاطر باندې چې دی په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د هغه پخوانۍ سخت دریځۍ نه تیر شوی. دا چې څومره دی یا نه دی هغه به بل سوال دی، لیکن روستی کړنې او د هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه روستی وختو کې وکړې د دمشق نیول نه وروسته، نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره، د سوریې خلکو لپاره، د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حده پورې ډاډ وړ وي. او یو هغه څو چې یوازې د ده بیانې نه وي بلکې په کړنو عملي لحاظ په ډګر کې هم داسې څو هغه دا و چې د حمات یو ډیر لوی ولایت په سوریه کې پاره کې تقریبا یو هغه څوک چې مسلمان نه بلکې یو مسیحی د سوری اتباع هغه هلته والی ک د سینورم د سی کړنی لکه د اعتدال په شکل باندې یا هغه اشتباهات چې دوی په خاپ نظامی ډګر کې کړی وو په فکری ډګر کې او که په سیاسي لحاظ باندې دغه ټولو اشتباهاتو نه تیر شو او بلکې که سړی داسې ووایي چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوي دي یا کیدونکي دي د هغې ټولو نه یو عبرت او با درس واخیسته او په نوې بڼه باندې را وړاندې شو لکه د ښځینو د حقوقو په مورد باندې هغه څه وویل چې رښتیا هم ډېر د ډاډ وړ دي. دا هغه فردي او شخصي مسائل دي چې دولت په دې کې یا
برهاني صاحب وړاندې به د ښځو د حقونو په اړه باندې بیا هم خبرې اترې ولرو، خو زما په یاد دي کله چې په 2020 کال کې د کابل نه وړاندې ولایتونو پرله پسې سقوط کولو د طالب چارواکو ځینې ویډیوګانې به پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر خپرېدلې او طالب چارواکو به پکې خلکو ته ډاډ ورکوه چې په ځانګړې توګه ښځو ته چې تاسې تشویش مه کوئ، هر څه سم دي، تاسې به خپلو دندو ته ستنېږئ، کار به وي، تاسې د اسلام په چوکاټ کې حقوق درکول کېږي، هیڅ ډول بندیز به په تاسو نه وي چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي. اوس دغه څرګندونې چې دا جولانی کوي فکر کوي دوی به بیا ور باندې ودرېږي که هغه د حکومتدارۍ په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې دي.
دا سیناریو لږ فرق هم کوي، ولو که په ځینې مسایلو کې به ورته والی ولري لکه چې جمهور رئیس هلته هم لاړ او دلته هم تللی دی او په عین وخت کې، مګر فرق دلته کوي چې دوی ډیر په مسؤولانه شکل سره او د منطقې سیمې او حتی کیدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره دغه ټول واک لیږ د هر څه تقریبا په یو مسؤولانه شکل سره تقریبا ترسره کړ. او هر وخت کې سړی ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکخه ډله ده په دې ټوله صفه د پاڅون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټاپلې هم سره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغسې په سوریه کې دي، دا تفاهمات د هغوی سره نه و شوي. دا تفاهمات یوازې د هغو ډلو ټاپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټاپلې وي. په دې نظامي ډلو ټاپلو کې دا مخکخه ډله ده، یعنی دا په دې معنی باندې دی چې صحیح ده چې دا ډېر رول لري قوي، اما د دوی د رول سره سره نورې ډلې ټاپلې هم ورسره شته دي او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق کوي تر ډېر حده پورې. د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړی وه. کېدای شي سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وه، که سړی پرتله کوي په دوحه کې هغوی د سیاسي ډلو ټاپلو سره دا تفاهمات شوي وو، او یا هغه ډله ټاپله یا هغه سیرې وي چې هغه سیاسي وي، هغوی لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تر برسه ولاړ دي که د ښځو حقوق دي که نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یو خاصه مشخصه ډله هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامي قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامي دغه لري مخ لري.
مننه کورودان برهانی صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب، که تاسو راته ووایاست لکه نه چې کورنۍ جګړه په سوریه کې پیل شوې ده تقریبا 11-12 کاله وشول، او دغه د ډلې چې اوس واک ته ورسېده د تحریر شام، د دې دا راپاڅېدل او په سوریه کې دغه روستۍ ګډوډیانې یو څه ناڅاپي وي، نږدې دوه اونۍ کې دوی وتوانېدل چې دمشق ته راورسېږي. ساسې په ان باندې دلته دا ورته والی څومره ده چې لکه جمهوریت کې همداسې وه، طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځل یې دا پرمختګ تیز شو او هیچا تصور نه کوي چې کابل به سقوط کوي. همداسې په دمشق کې هم ورته موضوع پیښه شوه. ساسې په ان باندې دغه ډلې کلونه جنګ کوي، یو ځل یې پرمختګ کوي، تر شا یې لتونه څه ګورئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی ده. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه او بل بهرني. داخلي لامل دا و چې په سوریه کې 450 کاله یوازې حافظ الاسد او بشار الاسد حکومت وکړ، او د دوی دواړو د پلار او د زوی حکومتونه په سوریه کې د دوی د فکري یا د حزب بس د حاکمیت یو حکومت و چې هغه ډېر خلک په هغه کې وکړېدل، ډېر شکنجه شول، ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 450 کلونو کې یو د فشار حکومت و په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس تاسو پوهېږئ چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ایز اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د هزبالله او د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا، یا مثلا ویل کېږي چې خپله اسرائیل هم په دې برخه کې ډېر رول درلوده، ځکه چې کله چې حزبالله محدود شو، کله چې حزبالله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړه، نو دلته و چې د سوري حکومت ضعیف شو. یعنې حزبالله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسوي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزبالله په مرسته، هم د ایران د هغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې موږ ګورو ایران هم تضعیف دی، هغه ستراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته، حزبالله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزبالله نشي کولی چې یا ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په توریستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې دوی د تحریر شام سره ملاتړې شول. یعنې دغه نورې ډلې چې تحریر شام سره و تقریبا 5 ډلې وې، چې هیات تحریر شام و، جبهه فتح شام و، جبهه انصار الدین و لوای حق و، او جنبش
اتمر صاحب بخنی سره دغه خبره برهانی صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانی دي په یو دریز په یوې خبرې سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړی، که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته وګورو، دوی په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانی دي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي؟
ګوره، یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې بشار الاسد حکومت ضعیف شوی و د دوی اردو جنگ نه که تاسو ولیدل لکه په افغانستان کې د افغانستان او د سوریه فرق دا و چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبانو سره توافق ته رسېدلی او هغه فشار د امریکا د خوانم موجود و او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و لیکن په سوریه کې خو داسې نه و په سوریه کې دغه جګړه د یوې ډلې د خوانه د بشار الاسد پر ضد شروع شو او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکیې سر په اصطلاح دغه الجاري تر یو سل زره پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بلې خوا نه هغه امکانات تسلیحات پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې او بشار الاسد هم خپله په هغسې سیاسي لوبه کې راګیر شو کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره روسیا دغه قوت د لاسه ورکړ چې بشار الاسد سره کومک کړي سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړې لیکن هغه هومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود روسو نشي کولی چې بشار الاسد وژغوري. همدغسې د ایران رژیم هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي دوی هم ونشي کولی هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحي وینهاشت شعبي و څوک څوک دوی هم ونشي کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوا نه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام دی دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت دپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څونه درېدل خلک هم دوی ته هرکلی ویلې خلک هم د بشار الاسد د څلور پنځوس کلن دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو نو په نتیجه هغوی بریالي شو چې بشار الاسد قتل کړي.
مننه کور ودان اتمر صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم. برهاني صاحب همدغه وروستی ټکی چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه چې د سوری خلکو دغې ډلو ته ښه راغلاست ویلي ستاسې په باور باندې په افغانستان کې چې طالبان واک ته ورسېدل په کابل هوایي ډګر باندې اوسره په نورو هوایي ډګرونو کې بیروبار ډېر زیات شو ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شوه شل ورځې تخلیه وه او ډېر افغانان له افغانستان ووتل. خو بیا که سوریې ته وګورو کله چې د اسد رژیم وپرځېده په هماغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روانو او خوشحالیانې وي هغوی په سرحد کې په تمه وو هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولای شي سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي دوی جشنونه نیولي وو ډېر ورته خوشحاله وه. علت څه ته د دې خوشحالۍ چې خلک د یوې وسله والې ډلې راتګ ته په سوریه کې خوشحاله دي خو برعکس په افغانستان کې هڅه کوله چې له هېواده ووځي؟
دا یو لوی په ټوله منطقه کې یو فاشست نظام و د پلار او د زوی تقریبا څلور پنځوس کاله و هغه تاسو هم دا ټول ویډیوګانې ګورئ چې څومره د زندانونو کې خلک پراته دي حتی خلکو صدام خوته د صدام نه دا زیات فاشست نظام و او دا چې د منطقې کې ظروف و شرایط ته څنګه چې اتمر صاحب ته اشاره کړه هغې نه د دوی په ګټه باندې اخیستلو باندې چې روسیه هم په خپل جنګ کې ککړه وه دغه نښتې وه دلته د حزب الله یا د ایران د ملیشو په منطقه کې یو تصمیم داسې نیول شوی و لا تر اوسه پورې روان دی چې باید د دوی دا ټغر ټول کړی شي. د حزب الله نه نیولې د لبنان کې بیا حتی دا امکان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټولې شي حتی نن حوثیان هم ویشتل کېږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکیلاک و چې خپله د امریکا متحده ایالات نظامي و د ملکی کسان وی چې هلته موږ ښکیلاک لرو دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي لیکن دا چې خپل امریکایی وی نو دا معنی نه ورکوي. دویمه دا ده چې التا تاسو وی چې خلک ووتل خلک نه دی خلک وتل نه خلک وو بيستل دا پروګرام د سیو چې باید دا خلک وو بيستل شي او تخلیک شي او د تخلیق موضوع اوس پورې روانه ده د څه نه دی چې څوک په خپل خوا خطلل یا په خپل خوا چې څوک تل خو اخو د جمهوریت په وختونه خلاصه کوي چې د جمهوریت مخکم د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې ایواز په افغانستان کې نه کچیر ته رښتیا زمونږ په ګاونډي هیوادو کې داسې د تخلي موضوع مطرح شي کېدی شي چې خلک به په داسې په دغه باندې ودرېږي په دې صفونو کې ولاړي اما دا د تخلي موضوع خو یو برنامه ریزی شوی موضوع و چې باید دا وبستلی شي او اوسه پوره شي دا د هغې سره پرتله کول به ډېر صحیح نه اوسېږي درېیمه دا موضوع دا ده چې د مهاجرینو موضوع په د سوریې چې کوم 8 میلیونه کسان په داخل او په خارج کې دغه شوي دي بې ځایه شوي دي یا څوک مهاجر دي د هغوی حالات که په ترکیه کې او که په نورو هیوادو کې ډیر بد حالات سره مخامخ هغه د تخلیف په صورت کې نه دی وستل شوي یا په یو برنامه کې نه وستل خو هغه د خپلو مجبوریتونو نه وستل شوي تاسو ولیدل یا تاسو به ټولو اورېدلي چې په د دوی حالات په ترکیه کې ډیر بد حالات و دغه عربي هیوادونه چې نن ټول ډولونه ورته وایي دغه ټولو عربي شتمنو هیوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې په هر څه پاتې یوازې ترکانو ته دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په اوږه اخیستی و نو دا پرته کېدل به فکر کوم صحیح نه وي یو شی دا و چې د سوریې د نظام دغه د نظام خو به سړی ووایي د دوی د کورني نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځه لاړه چې د افغانستان نه مخکې زیاته لاړه ځکه دلته یو پرتلهوالی دواړو دا و چې دغه دواړه نظامونه په بلو نورو خلکو باندې یا په بهرنیو باندې اتکا لرده دغه هغه د شباهت تکی دی کله چې بهرنی عامل د ملاتړ د منځه ځي د ملیشي بولي یا نامه نظام اردوی بولی دا د منځه ډیر په ډیر په چټکتیا سره ځي ځکه د دوی سره د ملی یا په عقیدوي لحاظ باندې کوم دغه نشته دی د انګیزه نه وه چې دوی جنګ وکړي خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربي سپرینګ په یا د عربي سپرلی په دغه کې یوازې هم دغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای وتړله او د تقریبا نیم ملت مهاجر که او د پلاکهاوې د زندانونو کړه او لکهاوې وژلې دي او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهاني صاحب په بخښنې سره ستاسو د خبرې هدف دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان دی وی ایدیالوژي پر بنسټ باندې وخت ورسېدل او ډیر سخت دریز اسلام پال دي دغه ډله چې اوس په سوریه کې وخت رسېدلې په دغه ایدیالوژي نه رسېدلې بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا باندې کېدل دوی تنگ شوی و
مختلف عوامل دی یو دا دی چې خپل دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله بل عامل دا دی چې دوی دغه ټولې ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټولې شوې او د ډیرو سیمه ایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې او د هغه څه چې په شباهت لري هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمې او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کول او هغه داسې فکر کاوه چې بس نو زما ملاتړ د روسیې او د ایران له خوا نه وشو زه اوس په خپله پښو باندې ولاړیم او نظام ولاړ دی او بالکل ما څوک وژلي دي او څوک تښتېدلي دي او څوک بې ځایه شوي دي او بلکې د سولې یو دغه ته هم غاړه نه کېښودله دا هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ د افغانستان د رژیم پرلپسی د پدې څو لسیزو کې پرلپسی په سوله باندې سیاسي دوکانداری او تجارت کاوچا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راوخلې هغه د سولې لپاره وټاکه چې دا د سولې رئیس دی دا امکان لري بیا چې کله د ډاکټر صاحب اشرف غنی مواکو هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله یعنی په دې معنی باندې چې دوی هم په هغه څه کوي سوله د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدله چې موږ با عزته سوله غواړو یعنی کومه با عزته چې د ارګ واکمنان باید په هغې کې حاضر وسي دوی دوی سره دا مسله د ملی مصلحت او منافع په درشل کې نه تسرخیده. د د سوریې طرفونه که هغه د جولانی طرف دی او کنوري د ټولو اشتباهاتو نه تیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي دغه روستي متغیرات چې جیوپولیټیک دي او که په مذهبي لحاظ او هغه اشتباهات چې دی کړی د ټولو نه په استفادې سره وکولی شو چې د اسد رژیم چپه کړي. دې کې شک نشته چې دلته به ځینې شباهتونه وي خو ځینې کې بیا شباهتونه هم شته، اما لوی شباهت یې دا دی چې دوی د اسد د سرتنبګۍ نه په پوره استفادې سره کار واخیست.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب، که تاسو راته ووایاست په افغانستان کې د دغې ډلې واک ته له رسېدو نه ډېر زیات هرکلی وشو، طالبانو اعلامیه مور کړې وه او په کابل کې په نورو ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډېر خوشحاله وو، دغه بریا یې لمانځلې ده. د دې سره لکه تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام، له طالبانو سره اړیکې څه وي؟ یا د القاعده له لارې طالبانو تحریر شام دوی سره یو دي فقط نمونه بیل دي؟
زه داسې فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډېر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریه کې دغه شیعه حاکمیت د شیعو د سینی خبره کوکو، د شیعه حاکمیت چې بشار الاسد خپله شیعه علوی و د دې حاکمیت ختم کی. خپل اردوغان یو مذهبي سړی دی او هغه په دغه برخه کې متاثر دی، نو ډېر کومک د هغوی د خوانه دغه تحریر شام سره وشو. د بله خوانه طالبان هم چې دی دوی سنی مذهب دی، دوی عقاید سنی دی، نو دوی هم د دې وجه نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره کړه او ځینې نمانځنې وکړلې. در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي، لیکن دغه آیت تحریر شام سلفي ډله ده، شافی مذهب دي دوی، لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعه او سنی خبره وه، په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت اوس د سنیانو په لاس کې دی، نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي وده خبره.
او په دې اړه باندې دا چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې تر څنګ په بنگلادیش کې اسلام پالی په یو ډول نه یو ډول د بنگلادیش پخوانی صدراعظم دې تار کړ چې له هېواد ووزي یا هېواد یې پرېښودو یو تښتېد، د دې ډلو وخت رسېدل ولې داسې پرله پسې کېږي په څو هېوادونو کې؟
کوری دغه هر هیواد کې خپل شرایط دي، خپل د خلکو وزه دی، د خلکو تصمیم دی. په بنګلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا دی، بیل دی. بنګلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی دی چې ټول بنگلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي. دا په حقیقت کې د بنگلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی، د خپله د رامین بانک رئیس و او دکترا لري په دغه برخه کې د مایکرو فایننس په برخه کې، او بنگلادیش ته ډېر کار دی وکړ. د بل خوانه که مونږ داسې وګورو د شیخ حسینه حکومت چې و هغوی یو فکر درلود، هغه فکر ډېر د دې د پلار فکر و، د شیخ مجیب الرحمن فکر و. په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و او د بنگلادیش خلکو هغه ته ډېر عقیده او احترام درلود. لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې که پلار ښه و نو حتمي دی چې زوی به ښي. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنګله دېش کې یو خبره چې زه غواړم وکړم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنګله دېش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم توندلاري اسلام پالي نه دي. بنګله دېش خپله یو اسلامي هېواد دی، لیکن هغه توندلاري ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او دغه ډاکتر یونس په دغه خبرو باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دغه قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنګله دېش کې. سوریه کې موږ په دې څو ورځو کې دغه تحریر شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصي کار دی، هیڅ نوه زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي، او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري چې دوی د لیاقت او پستلا د کار پر بنسټ باندې دوی ته برخه ورکول کېږي. لیکن دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کېږي په سوریه کې که نه کېږي. لیکن افغانستان کې خو ګوري چې برعکس دی یا بل رقم دی، دغه یو ډله ده دوی تصمیم نیسي خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسې په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات دې په راروان فبرورۍ میاشت کې ترسره شي، دا دا به یو څه واقعیت شي دوی به انتخابات وکړي؟
اوس خو همدی خپله دا خبره کوي، مثلا البشیر د دې صدراعظم موقتي صدراعظم دی، دی تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي. هغه نه وروسته اوس یعنی انتقالي حکومت ده، د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واګ سپاري. دا د دوی وعده دی خلکو سره. او خپله ابو جولاني هم دا خبر محمد جولاني هم دا خبره کړې چې دلته هیڅوک هیچا باندې با تبعیض نه وي، هر څوک حق لري، دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی له راتګ نه وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وي، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کېږي، د ټولو افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شموله وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به وکړي خو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شایب په سوریه کې بیا له واقعیته خو ډېر لرې نه دی لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیته لرې دی.
ګورې د سوریې خلک افغانان سره فرق لري. د سوریې د اوسني مشرانو زموږ د طالبانو د مشرانو نه فرق لري. دوی په دې خبره باندې اوس باورمن دي وخت دا لري. د بلې خوا نه نړیواله ټولنه، امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه دوی منتظر دي. دوی وایي چې موږ عمل ته ګورو نه خبره ته، لکه چې طالبان ته وایي دا خبره. نو وبلې دل شي مخکې د دې نه موږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو ورته او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې موږ به منتظر پاتې شو، به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي، د نجونو باندې د ښځو باندې به تغییرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وي، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي موږ دغه ازادي تضمین کړې، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړې خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي؟ بیا نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو قضاوت وکړي چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو پاتنه شو
مننه کور ودان اتمر سپ تاسو به تر او ګرځم برهانی سپ ک تاسو رته وست د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه لنه چې دا ډله واک تر رسیدلې ده سوریایان وایي چې دوی کولای شي مخکې اتمر سپ یادونه وکړه چې په ازادانه توګه خپل نظر څرګند کړي لدی مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویلي چې دوی به هتا کې د اسد رژیم پسې و خبره وکړه دوی بنول کېدل پرسنیو کې ځینې داسې تصویرونه خپاره شوې دي چې نوی تنکی ځوانان په غزندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپاره شوې دي دوی خبرې کوي مرکې کوي وایي چې زما مور سره خوشونت شو ما پولیس په سپېړه ووهلو زه دلته 15 کاله مې زندان تیر کړو داسې ورته کیسې خپاره شوې دي په ځانګړې توګه په عربي رسنیو کې دی وضعیت په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو کله چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت هر عام خلک پزنګړی توګه ځدی رډی ته یو څو وريدون کې څنګه وهي دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی خو پرونی پیښه د پکتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړیدل دي زوریدل دي دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته او کوم امنیت چې سوریایانی وصله دغه ډلې واکمنې ډلې غواړي دوی ورته ورسیږي او په افغانستان کې د امنیت څومره افغانانو تر لاسه کړی
دا خو د وخت لکه ډیره مخکې د ځکه چې سوری حالات خو وسدي اما په افغانستان کې خو نسبی امنیت بالکل برقرار دی کې هیڅ شک نشته په امنیت وسیله د هدف نه دی یعنی او وسیله په دې معنی باندې دی چې باید هر هغه سره منته شي چې خلکو د پاره د کار او د نورو حقوق راوړي دا یوازې امنیت خو کسړی وي په زندانو کې امنیت خلک هیڅ بد کارونه نه کوي چرس نسکي جنگ نه کوي دا نه کوي یعنی داسې امنیت چې په هغې کې اقتصاد وده ونه کړي داسې امنیت چې فرضاً د خلکو لپاره د کار په زمینې مساعد نه شي داسې امنیت چې خلک د مملکت د هیواد نه لاړ نه شي داسې امنیت چې فرضاً تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې یوه نسخه د خزینه او د حقوقو لپاره نه تثبیت شوي نو دا امنیت یوازې خو ډوډۍ تا ته نه درکوي د سوری حالات به زه بل اړخ ته وغواړم چې ووایم درته چې د سوری نسخه نوې ده دې کې شک نشته چې د تحریر شام مخکښه ډلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي پخانۍ دغه و اما هغه ډیر نوې نسخه ته بدله شوې ده او حتی د په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډیره حده پورې په مذهبي لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریښې فکري لحاظ باندې په ډیرو خبرو کې ډیر مخالفت وښوده دا مخالفت فکري هم دی سیاسي هم دی او حتی مذهبي هم کېدلی شي دریمه نقصان مسله دا دویمه عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالې ډلې ټپلې د نظامونو په چپه کولو کې ډیر پراخه رغنده رول لروده اما د نظامونو د چپه کولو نه وروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندي نه لروده چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي او نن د شامپ یا د دمشق چې کومه اداره رامنځته شوې ده په سیمه ایز او داخلي لحاظ باندې تر ډیره حده پورې مطمئنه ده او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی بلکې هغه وسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړي دا یو مسلک شموله کابینه ده چې هر څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هغه خپل وزارت کې غختلي دي دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوذ خاونده ده په دې ټول متغیراتو کې هغه نه غواړي چې دغه سي یو سخت دریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي دسی یو نسخه چې هغه ډیره ماډرن وسیږي یا د ترکیه یو نوی کاپی وسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه وسیږي او هغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخاباتي او که په مسلکي لحاظ باندې دا ټول مسایل به مخ وړاندې کیږي دوی غواړي چې دغه یو سره منځ ته کې او دا یوازې د ترکیه دغم نه د هیله غوښتنم نه ده په دې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د امریکا متحده ایالات د وطنو په درشل کې یو مسؤولانه وتل ونه شو او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم پراج ټول شموله په نامه باندې خلک یې هدی ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې هم نشته او زموږ په ګاونډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځې نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې څه ونه لیدل شو. یو شباهت د طالبانو د پخوانی رژیم منځ کې او د دویم انتقالي حکومت د هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم او دغه هم دغه د سرپرست اداره او دویم سرپرست اداره ده هغه هم په کابل کې د وزیرانو سره کوم وخت خو نه لرو د وزیران حتی که به د ډېرې وړې دغه چا ترقي اخیسته باید انټرویو باید دغه خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نو اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لوړو زده کړو معینت د منځه ویسي او هغه نه لرو په دې معنا چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات چې پخوانی هم کړي دي وسنۍ هم کړي دي. سوریا خلکو او د سوری بهرنی اړخ او سیمه ایز اړخ د دې ټولو نه په استفادې سره دغه سې نوې نسخه رامنځته کړه. اما متاسفانه په افغانستان کې یوه صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادي تمثیل پکې وي نه پخوا وه او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود وي.
یعنی برهاني صاحب په دو جملو کې که راته ووایي د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کمې دي؟
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق کوي. د سوریایان سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې په د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او د زمونږ خو هم میشتي خو زمونږ په مزدورۍ لپاره تللي دي. هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو د دوی معلم نه نیولي ډاکټر نه نیولي دغه ټول مسلکی دغه د سوری او د نورو هیوادونو سره تقریبا وو او په دې باندې چلیده. یعنی ما ته چې یاد دی زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل او په هغې کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل همدا د سوری خلکو سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډېر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډېر قوي اثر لرو د اوس هم د دوی په دې باندې اوسنۍ ډلې ټپل هم چې حاکمان دي په دې پوهېږي چې سوریه د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمه ایزو فکری او سیاسي اړخونو سره درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لاره او د سیمه ایزو سره تفاهم دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکو را سره د دوی برا وخلو نو مراته وخلې کوم زما اړ کې نه پرېږه.
سلامونه
ستړي مشه احمدی صاحب خیر اغله پروگرام ته. احمدی صاحب نظر دی ورو کڅ پختنه لري.
مننه خوش
مننه کورودان میرا بانی
ریکام پرېږه خور نو غو سازانې مې احترام ته درو نو مو خو دغه په همنه نو خو بیا د نړۍ له شال خور چې نه دا نه سوري په نو غره چې نو امریکا خو کوشش کوي دا شمه خلک چې دی نه دوی ته په فادار نه دی نه په ټول کې شو ګره نه چې نه پر دې ورسې دی نه تقریبا چې امریکا په خلاف دی نه ایران په پوری تړلې زیاتره ملکونه نه کړه. دا مثلا عراق وګوره، سوریه وګوره، مثلا لیبیا وګوره، هلته هم داسې مشکلات را پیدا شول. نو په ټوله کې چې وګوره 2000 هم کال وکړو څه وخت ویني تقریبا چې امریکا حملت وکړه بیا روسیې امانت کوي ویني تقریبا نه غوښته چې د بشار اسد حکومت چپه شي. په ټوله کې نه دوی شیطان طرفدار ویني ایران پورې. نو اوس وګورئ چې دغه یو مجله رامنځته شوه، نو دا خو د سنیانو په ګټه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول ملکونه وګوره، دا خلیجي ملکونه وګوره، شل خور زیاتره وفادار دي امریکا ته، دغه سنی ملکونه چې دي، یعنی مسلمانان چې دي زیاتره دغه عربان، نو په ټولو کې دا شوګان خو دوی سره سمون نه کړي. نو په دغه باندې رښتیا یو کیامو سره افغانستان کې چې مشکلات راغلو، خو افغانستان کې هم د شوکارو چې شل خور لږ ګرم نه وایم، یعنی تقریبا دلته سناسو ناروا کېدله زیاته، بمباری زیات وي، جنگ زیات وو. نو موږ خو دغه یو تصمیم ونیو، د حکومت بشر اسد چپه شو، نو کېدای شي سنیان ډېر قدرت ته ورسېږي. نه بیا نه وایي چې شیګان ته قدرت په لاس ورکړي، خصوصا امریکا. نو دغه امریکایي نه شي دي، لکه تاسو یادوله ترکیه او زیاتره ملکونه چې دغه هم امریکا طرف نه دي، یعنې په ټوله کې هغه امریکا غوښتنه هلته پلي کوي، دغه په هغه کې د سوریه کې نه ده. خو یو معمول وګوره چې لهران ډېر ملکونه په ازاد دي، یعنې تاسو په ټوله کې وګورئ، نو امریکا ډېر سرخوږی دی، جوړ کړی امریکا ته د ایران اسرائیل سره وګوره، مختلف وګوره نور ملکونه کې
امریکا ته لاندې خوري. په بخښنه سره ستاسو پان باندې امریکا په سوریه کې د دغه ډلو په واک تر سوالو سره یو ډول ایران وزپه.
بله بالکل، سل په سلو کې دا مانو خبره ده، په دې باندې راځي په ګرو کې شرم ده خبر به وي. سل په سلو کې کېدای شي عراق هم دې شي، نه عراق خلک وګوره چې صدام حسین په شهادت ورسو، خو دغه شهزادو لارې به ورسو، دا ظلم دي، دا ظلم کې خو ظلم نه کوي، خو مونږ د امریکا په وخت نه دی په خدای په ایران په وخت نه دا کار نه کوي، چې صدام حسین په شهادت ورسو. زیاتره ملکو کې دغه چې ایران مداخله کوي، دا خلک یې ګیږي، نو امریکا په زور باندې دا ملکونه په وران کړی دي.
علیکم زما دې کني ولي یو لاند مخبل نظر وای
رادیو ټول کده من اردم تعالی دې شبات
مننه کور ودان تل سه مهرباني لاند نظر اور چ وخت کم ده
الله دې خوشاله که خورجان دې سلام مزمنو ته الله مو واکن نه احمد اسم چې سرا او تو ته دې سال خو دې مزمن ده په سوری کې چې کوم حکومت راغلی دې ار کله کې وو خدای پاک دې وکړي چې دا سوریای ورنه چې نور ملکو ته مملکتو ته خورجان مهاجر سي دې خپل دغه مثال د خبرې خپل من تراسي افغانستان حکومت
کور ودان ژوندۍ اوسېت هل صاحب چې اړیکه دې نیولې وه. اتمر صاحب که تاسو راته ووایاست، مخکې اورېدونکي یادونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس هیئت تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده، د امریکا لاس دی. دغې خبرې ته د ایران مذهبي مشر خامنهای هم اشاره کړې وه، ویلي وو چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري. نو کله چې دا ډله واک ته ورسېده، اسرائیلو بیا په سوریه باندې نږدې 300 بریدونه کړي دي، او بیا ویلي چې په دې بریدونو کې هغه کیمیاوي وسلې په نښه کړې وي چې وخت کې د اسد رژیم پر خپلو خلکو کارولې وي، او د دوی هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاس ته ونه لویږي چې هغوی په عام خلکو بیا وکاروي. ورته داسې دلیلونه یې ولي. خو په ټوله کې په دغې جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، که په غزه کې د اسرائیلو جګړه ده، که په لبنان کې وه، اوس که په سوریه کې د دې ډلې واک ته رسېدل دي، په یو ډول د امریکا لاس یې تر شا دی. دا څه روښانه کوي په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته؟
اوس ګورئ، دا یو مثلث دی: اسرائیل، ترکیه، امریکا. اوس ول اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمبارتي، ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه، او همدا یې وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارد کړي، دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي. د بل خوانه د روسیې د پاره، روسیا په سوریه کې پایګاه درلوده، د ترتوس په نوم یو پایګاه دی چې د هغه زینه د بهر سره نږدې یو پایګاه دی. د دې زینه دوی احتمالات کول نایجیریا تا مالی تا او لیبیا تا ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې دپاره همدا یو چینل دغه هم قطع شو په روسیې باندې، یعنې دلته د ایران لاس هم قطع شو، د روسیې لاس هم قطع شو. ایران کوم هغه یې چې درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبي و دغه نورو ډلو سره یا حزب الله سره هغه قطع شو. ایران اوس دغه توانمندي نه لري، یعنې هغه امکانات د لاسه ورکړو. روسیه هم خپل پایګاه د لاسه ورکړو. دا په حقیقت کې یو نوه د ایران او د روسیې ځپلو. د بل خوانه چې ترکیه په سوریې باندې حملې کوي د دې نظامي توانمندي ختموي. په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی د دې هدف دا دی چې دغه ټول ډلې دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي، چې دوی دغسې یو خطر جوړه نه شي چې هغه بیا تهدیدي د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته. همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله دغه میدان روسانو ته پات شو. په دغه برخه کې اوس فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې. نو یو ډېر پیچلی لوبه ده سیاست دی. په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا، اسرائیل او ترکیه، ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پاتې شي، او احتمال هم دا دی چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي او په سیمه کې ترکان خپل قوت ته اصطلاح وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي. ایران هم بل قدمات دی. د ایران دپاره امریکا که ترامپ ولسمشري شروع سو نو بیا به حد اکثري فشار په ایران باندې نور هم واردوي. د ایران لاس د لبنان نه هم قطع شو، د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس نه هم قطع شو، د ایران لاس د سوریې نه هم قطع شو. نو ایران کې به نور فشار هم دی، هم اقتصادي هم تعذیرات براولي. احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي.
مننه کور ودان. اتمرصب بهرني صاحب
بهرني اړخ دی.
خیا خبرم خلاصه ویزه به برهانی صاحب ته ورشم. مننه مننه کور ودان. برهانی صاحب که تاسو رده وایس لکه څنګه چې اتمرصب ولی په ایران له هر اړخ نه فشار دی، په کوم جګړو کې چې دوی ډیر خکیل و هغه یو ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی. په دغې جګړو کې په ځانګړې توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد رژیم ملاتړ کاوه، ډېر افغانان یې ګمارلي وو چې د جګړې ته ورشي او په ایران کې بیا د دوی کورنیو ته پناه ورکوله یا به یې پیسې ورته ډېرې ورکولې، او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کاوه. څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي په دې به څومره سهولت راشي د دغې جګړو په پای ته رسېدو سره، یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره، یا لاسرسي کمېدو سره؟ فکر کوم چې برهاني صاحب راسره نشته ده. اتمر صاحب که تاسو هم دغه پوښتنه ته ځواب کړئ.
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري مثلا روس، ایران دوی دواړه په اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو. د ایران تسلیحات مخصوصا د بیپلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول، دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره، او دوی د اوکراین پر ضد جنګیږي. او امریکایان هم بالاخره د خپل سیمه ایز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ او هغه ترکیه سره کار او ترکیه غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ هم عربي هیوادونو کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کیدای شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده، نو معلوم شي چې وروسته به څه تغییرات په سیمه کې راشي. نو